السلام علیکم او د حایل اونیز باست ستړي مشي درنو لیدونکو په افغانستان کې د طالبانو ډله چې د 2001 میلادي کال وروسته د افغانستان د جمهوریت او نړیوالو ائتلافي ځواکونو پر ضد شل کاله جګړه وکړه په 2021 میلادي کال اگست کې واکته ورسېدل خو د حکومت والی د ستونزو ترڅنګ د کورنی او بهرنی مشروعیت بی برخي حکومت لري د 2021 کال رئیسی وخت په وخت د یادې ډلې د زنو چارواکو لخوا په خپل مشرتابه نیو کې هم علني شوې دي او د تیری یکشن به پورست د کورنی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په غیر مستقیم ډول رهبری ته په خطاب کې ویل دا څه فکر به نه کوي چې نن څخه ورسته زه واکمن یم کوم خبر بر څوک منی ودی منی کنه هیڅ اسمان پر نه رنګیږي نه ته خدای ته مسئول یې الله جل جلاله له تا پوښتنه کوي دا دقیق دا غوی څرګندونه وی چې ادم کړه نو نن د حایل په دی 19 بحث کې د طالبانو ډلې په جوړخ باندې په سیمه ایز اهمیت ولسی خدمت او د یو هیواد د تاریخي سیاسي او فرهنګي ارزښتونو په ساتلو کې د مسئول چارواکو په توګه په مسولیتونو او ورتیاو باندې غږیږو نو د بحث کې منګه د سیاسي چارو څیړونکو خاغلی اختر یوسفی صاحب ته او همداشان زمونږ بل ملما اسماعیل غرنی صاحب ته بلنه ورکړي چې خوشبختانه غرنی صاحب موږ سره وصل دي غرنی صاحب تاسو ستړي مشو پروګرام ته تاسو ستړي مشي
ډیر مننه
کور مو ودان ما یوسفی صاحب یاد کو خو اختر محمد یوسفی صاحب تر اوسه فکر کوم وصل من سره نه دی اما بحث په پیل کو تاسو نظریات بس تاسو اخلو تراغي چاغوي وصل شو به باغی سره خپل پختنه او نظریات شریک کو اما تاسو د حضور نه بیا مننه کوم اجازه راکې په دې پیل کې یو عمومي داسې پختنه ماتره کم چې تاسو په نظر باندې چې د افغانستان سیاسي حالات او د ورستی معاصر تاریخ کې بدلونونه مو مطالعه کړی دي د طالبانو په څیر ډله او جوړښت د څه لپاره ضرورت چوشي
د لوی خدای په نامه قدرمن آشنا صاحب تاسو ستاسو همکارانو او خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم خوشنۍ سره ګوري که د پاکستانی چارواکو او په مشخصه توګه د بېنظیرې او همداشان د امریکایي چارواکو او په مشخصه توګه د هیلاري کلینټن بربندو سرګندون نو تزیر شو هغه په خپل وای چې هم مجاهدین منګه جوړ کړه هم طالبان منګه جوړ کړه نو دا د سه معنا د دې لري چې دوی په خوشنۍ سره د اسلام خاطر نه بلکې د همدغه مستکبری ځواکونو د مخو د تامین د لپاره د عملی کولو د لپاره دې جوړ شوی دي دوی روزل شوی دي او دوی هم دغه اوس دغه په واک باندې غدی باندې ناشتي اوس که چیر سړی سوال وکړي چې ښه تا چې جوړ کړی نو خو تا خو نه دی جوړ کړی خو ادمان یقینا چې ستاسو سرګرو ادارو به جوړ کړی خو د هغې تعامل معلومه ده چې سرقم یو سړی جوړي سرقم یو ګروپ جوړي سرقم هغه نه کار اخلي نو اوس تاسو وګورئ زه یو ذره شاته زما آشنا صاحب محترم یو د داود خان د وخت نه را په دی خوا یو شمېر ډلو ټپلو د اسلام په نامه شپکو دتا غانې وکړه هغه چې ناکام شوې تقریبا اوسه و نفره الته په همدې تور باندې محاکمه شول پاتې یو شمېر خلک راغله پاکستان ته کله چې دوی پاکستان ته راغله دلته هم د اسلام د منل شو ارشاداتو خلاف چلته ورته وایي چې په اسلام کې ډلې نشته په ډلو کې اسلام نشته دوی ته مخالف البته تنها د سنی یعنی په سنی کې د حنفی مذهب نه وجود او همداشان د شیعه مذهب اته ډلې په ایران کې جوړ پیدا ولې جوړ دا په دې خاطر جوړ کړی چې هیڅ کله د ډلو ټپلو کې یو پاک سپیشل ملی شخصیت پیدا نشي وس دلته وستا سی وګوري منګه دا منګه نه وای د خپل پاکستانی چارواکي یو داخله غوای وستا سی وګوري دا مجاهدین راغله مجاهدین ورسته طالبان راغله طالبان ورسته جمهوریت دا د اوس بیا طالبان راغله منګه دی ايني او ژوندۍ شاهدانو په توګه ګورو چې سنه او چې دوی تر سره نه کړ او د وطن د لپاره د اسلام
بله بله پوه شوم غرانه سبز ما اصلي زمنګ لیدون کوم فکر کوم برداشت واخستو ستاسي اغه اصلي ارزونه چې ولې د دا ډول ډلو جوړیدل ته اړتیا و چې یو مقتی زماني تاسو په څو تحولاتو کې اتکړل زبابه ورسته د جهاد په نوم د دورې د څو ډلو جوړول او د طالبانو پرتلې څوکم اما ما سره تخنیک ملګری مې را سره تماس کړي چې یوسف صاحب شاید وصل شي اما فکر کوم چې لام انټرنیټ کمزورې ده نه ده وصل شوی پر صورت تاسو چون د اته ډلو په ایران کې د جوړیدلو یادونه وکړله یا په پاکستان کې او واضح ده چې چارواکو ټولې نړۍ چې د شوروي د پلوي حکومتونو په ضد باندې جنگیدل ډیر علني وسوي فلمونه پی جوړ دي کانفرنسونه پی ورکړل شوي دي او د جهادي ډلو رهبرانو ته په سپینه ماڼۍ کې دلته بلنه ورکړل شوله ټولو ته هرکلی ویل شوی ده یعنی کوم پټه خبره نه ده چې ملاتړ یې کړی دی دوی اما یو توپیر هغه دا و چې په هغه وخت کې په میلیونونو خلکو یعنی دوه نیم میلیونه خلک ښځې نر ماشومان ډیر هجرت وشو او د افغانستان هر لوري ته خلک ووتل که لوسته قشرو که نالوسته و که کلیوالو بمباردونو جګړو د وجنه اما د طالبانو په جوړښت کې یو توپیر شته ځکه 2001 کې ټول مخلوق د ډیر غرب نه حتی د نورو ځایونو نه د هجرت نه ټول ستانه شو افغانستان ته مګر دغه ډله یوازې د یوې خاصې مدرسې د یوې خاص باور د یو خاص کول خلک او د یو خاص مکتب خلک د ټول نظام او د افغانستان د جمهوریت په ضد وجنګیدل یعنی د دې توپیر د جهاد د وخت چې د شوروي په ضد باندې جنگیدل ډیر زیات لیدل کیږي زه غواړم کدا د طالبانو په دې جوړښت او په دا طریقه چې دوی هر بز د دوی د جنگي تکتیکونه ټول زده دي عمرونه ټول ډیر ځوان دي اتیا زره تر سل زره پورې شمیر یادیږي مشخص دا به واقعا د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره دوی جوړ شوی
په خوښنۍ سره چې نه نو تاسو سرګندونه بيخي دقیقې دي خو د دغه دومره نیمه پیړۍ جګړو را پدې خو یو شمېر خلک پدې هیلمن شول چې زه همدار ډاله با چې دا تیرې هر څه چې کړې دي دا شل کالې جګړه وکړه او بل اخر دغه د دوه د تړون لمخه راغله نو اوس به هم به په افغانستان کې سوله راشي هم به ثبات راشي او هم به یو څه کارونه وشي ونه په همدې خاطر باندې تاسو اوس وګورئ موږ خو تقریبا په افغانستان کې په ټولو رسنیو کې مرکه کولې دلته اکثرا به د طالبانو استازي به راغله او وینم به دا پښتنه وشو چې ولې تاسو د دولت مشر یا امیر المؤمنین او هغه درک نه لري یا مثلا دغه د حکومت مشر دغه سی په بد حالت کې دی چې یو خبره د خلینې نه وزي نو دوی به ویل چې ماتل وکي بل اخر دغه د خپل امیر المؤمنین ځان ښکاره کوي مګر تر اوسه وګوري چې دغه سی یو مجهول مرموز سیاست روان دی په افغانستان کې هغه د مرموز سیاست په نتیجه کې ګوري چې خزه یعنی د ټولنې 50% بدنه کاملا فلج دی او دا نور هم د فلج په حالت کې دی یعنی ناهیلی دی نو اوس خلک دلته سوال کوي چې ښه اسلام همدغه سی وي نو کچیر دولت خو د یو ملت د یو ولس معنوي پلار څنګه چې پلار په خپل اولادونو باندې مهربان وي همدغه سي دولتي مشران خصوصا مشر همدغه سي مهربان وي دا سرقم مشر دی دا سرقم دولت دی چې نیمه بدنه کاملا فلج دی دا نیمه نور هم دغه سی په پام دی خاطر باندې تاسو وګورئ چې په هر ځای کې هم دا سی دی مګر انجینر خو نشي کولای چې هغه باید حتما باید حافظ د قران ډاکټر باید حافظ د قران نو دای بیا چې په دې جهت کې په دې لوري کې چې دومره مصروف شي دای په انجینری خپل څنګه مکتب وسی اول خو تر اوسه پورې دوی دغه څه کسان نه لري او کچيري د دنه ورسته هم پیدا کی نو ته دغه په خپل ټول عمر په دې مصروف کړی خو نه به تینا انجینر جوړ شي نه به تینا ډاکټر جوړ شي نه به تینا معلم جوړ شي نو په دې خاطر باندې اوس خلک باندې ښنا کی دي تاسو باور وکړي چې پرون نوړ مورز یو څوک راغی چې اته تقریبا د طالبانو ته لیواله هم یعنی داسی یو رقم خبرونه ما ته راغلل چې بیخي زما خپل یا
ایران مونږ تم غرنه سب خبرونه خو د افغانستان رښتې ډیر د خفغان خبرونه ډیر راځي ځکه چې خلکو ته کار او اقتصاد نشته خصوصا دا چې ډیر سول جمع سکاله راغله ده د اقل یو نیم میلیون خلکو ته خو بیړنۍ مرستې یادې شوې دي فکر کوم یوسفی صاحب مونږ سره وصل شوې ده هغه تم ستړي مشم یوسفی صاحب تاسو ډیر ډیر ستړي مشي او بخې چې لک تخنیکی ستونزې د وجه ونه شو په وخت مونږ سره وصل شي اما زمونږ د بحث محوري بحث البته په موضوع دا و چې د طالبانو په شان ډلې د جوړښت اهمیت په څه کې دی ولی د ډلې جوړیږي چې هغه د اداري حکومت ولې ظرفیتونه یا ولټیای کم ده او ما ډیر تفاوت د هغو ډلو سره دی چې د شوروي په ضد د جهاد په دوره کې مختلف تنظیمونه جوړ شوي او ولسی ملاتړ ورسره او خلک لرل دوی یوازې خپل د یوې خاص مدرسې د یوې خاص فکر او یو خاص کول کې کسان دي او حاکم شوی دی دا څوک دی چې ډول جوړښت دوی د کومه تقوی کیږي کم زینه حمایت کیږي او څومره ولټیا لري چې یو مملکت اداره کړي لکه د افغانستان په شان یو تاریخي هیواد مهرباني یوسفی سه پښتنه مته تاسو ته مهرباني
رحمان رحیم بسم الله الرحمن الرحیم اشرف او د نورو ستاف کارکونکو د محترم میرمن ارین صاحب د ټولو نه مننه چې ماته دا فرصت راکړی دی چې خپل مورنی وطن په حق له باندې خصوصا د اوسني چارواکو په حق له باندې خبرې وکړم. افغانستان سیاسی تحولات تاریخی سیاسی تحولات اوږده چې په دې پروګرام په ذریعه باندې پنجایش په نوي چې موږ دا ټوله پکښې راولو مر به په لاندې ورځ هغه شیانو ته اشاره وکړم چې افغانستان
یوسفی صاحب متاسفانه ستاسو غږ خو بیخي قطع شورانه او تصویر هم ډیر منظم نه دی د سفکاری چې انټرنیټ ډیر کمزور دی ستاسو ساحه کې او په مشکل باندې موږ سره وصل کیږي او وصل استي په هر صورت زما همکاران کوشش کوي چې یو ښه ارتباط پیدا شي وصل شي تاسو بیرته موږ سره اوسئ او خپل دغه مهم بحث ته دوام ورکړئ غرنه صاحب تر هغې به تاسو ته بیا هم زحمت درکم وبخئ یوه تر ټولو بله مسله چې په همدغه د طالبانو په ډله کې مطرح ده ما په مقدمه کې ذکر کړل چې دا د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله ده داسې اختلافات چې یو ډله ګمان کیږي چې دا د نړیوالو نورمونو او د نړیوال میثاق چې خصوصا د بشري حقوقو اړوند چې تاسو ورته یو څه اشاره مخکې وکړله دوی سره هم نظر دی او داسې علني په خپل غونډو کې وی ډیر مهم چارواکي چې تعلیم باید خزې او نر ټولو کې کار باید وکړي دا د حاکمیت مسولیت دی چې ډیر زر چاپیریال ورته جوړ کی مګر د خپل مشر چې غیر مستقیم خپل امیر یادی هغه وباند انتقاد کوي چې هغه دا ټولې فتواوي او امرونه ورکوي چې اجازه نه ورکوي ستاسو په نظر دا اختلافات په کم مفهوم باندې دی واقعا دوی دغه بشري حقوقو دی ارزښتونو ته واقعا ډیر غواړي پابند او کدا د دې قدرت مسله ده چې د دنیا په طرف باندې ځان واقع کی چې دنیا دوی ته ډیر رسمي تور کی نظر هغه کسان چې پد دی پیسې لا نخکار کیږي لکه تاسو یاد کړل
یقینا زم کم معلومات چې لرم په داخل دی افغانستان کې خصوصا د طالبانو په منځ کې دغه رقم حالت چنن روان دی او د امیر المؤمنین په نام روان دی او هغه هم چې اصلا شتون نه لري اصلا هغه یو کوډ په شکل دی د دین ډیر طالبان خصوصا هم د مغرب چارواکي او مونږه ګورو چې اول عملا په رسنیو کې سرګندېږي او دا د دې ترڅنګ دوی مشخصا چیلنج ورکړي همدغه امیر المؤمنین ته همدغه د امیر المؤمنین ترڅنګ یو شمیر همدغه سي معلوم الحاله کړیو ته چې دا تاسو دغه فرمانونه نه اسلامي دي نه د اسلام سره برابر دي، نه د افغانستان د کلتور او کلچر سره برابر دي. ځکه په اسلام کې هم دغه سي حالت اصلا نشته دی، په اسلام کې په هیڅ ارشاد دغه سي نه دی لکه تاسو چې کوي. نو اوس دلته اوس معلومیږي چې تاسو خبر یاستئ چې سور د مخه چې آتا دوی هغه د طبي کارکونکي هم د خپل اقم په چارګان چې تقریبا یو هفته بعد خپل ازموینې ته آمادګی نیوله، هغه هم هغه کمل کړ. او نو اوس تاسو فکر وکړئ د یو هیواد اصل او اساس خو تعلیم او تربیت. وخت چې تعلیم نه وسی، ته یو ډاکټر و نه لرو، منګه انجینر و نه لرو، یو استاد و نه لرو، نو په یو څو کال بعد خو منګه بس په یو جزیره بدلیږي. منګه خو بیرته یو حالت ته ځو چې هغه حالت اصلا د منلو نه دی. نو په دې خاطر اکثره طالبان څو ورځې د مخه معلومه شوه چې دوی لاړل قندهار ته، هلته ویل کیږي چې د دوی ترمنځ یو سلسله خبرې اوښلې مشخص. خو ما تاسو ته ویلې چې په خواشنۍ سره چې دغه اشخاص و افراد د یو اپراتیفي ګروپ په شکل باندې راځي او دوی سره د وطن، دوی سره د ولس، یعنی سیاست چې سړی کوي، سیاست خو هغه سیاست سړی کوي چې خپل ولس ته باید ځان وقف کړي، خپل ولس ته باید خدمت وکړي. دا چې اوس تاسو مو اشاره ورته وکوله او داسې نړیوال دغه د خوراک نړیوال سازمان هم ویل چې سلورمه برخه د افغانستان خلک یوې وچې ډوډۍ پیدا کولو لپاره پوروړي دي، او دوی لپاره یې ویل چې 850 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې د دې پوړه د دې نورین پوړه مبارزه وشي. دا امیر المؤمنین ګوري و عدالت چې دغه بزرګونو په لکونو خزه میرمنې خپل هر څه د لاس اور کړی دي او دغه سي حالت کې دي. دای ګوري اې دې تر څنګ وستا سو ګوري او بل ډیر بل ناورین چروان دي او موږ تینه ډیر صدمه وینو. دا اقلیمی بدلون دی او دې په هیڅ سازمان کې په هیڅ جلسه کې څوک نه غواړي. ولی دوی د شرم په نامه هیڅ نه لري، دوی اصلا خپل ځان لپاره یو یو خپل وجدان ته رجوع نه کوي. نو په دې خاطر باندې دا حالت د زغملو نه دی، دا باید حتماً تغییر وکړي او همدا خپل طالبان باید ورته تغییر ورکړي. ځکه او دا کار ونه شي بل اخره دا 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 یعنی په دې شکل دوام نه کوي. دا یعنی دا غوښته دی چې د پاک افغانستان هم دښمن دی، د اسلام هم دښمن دی. ما چې مخکې مو ویلې چې دوی د همدې لپاره استخداميږي، جوړيږي چې دوی د خپل د وطن په ضد، خپل خلکو په ضد سوس وګوري سپ یو خبره چې هر حرکت چې شوي مسلمان د مسلمانې چپا کړی دی.
bale o garane se bilkul da stas nazariyat di andi ki shak nashta ta se shadid intiqad pilari sara de di che mang america gak da khwana mukarrar and talibano astazo tabalana warkadi che po da dawl programuno ki mang sara usi che khpal da hakimiyat ta o da khpal jagdi o da khpal da gadariz niwlo tawjihat sharik ki che wala sedal ta uguri wayuri amma chuna gui huzur na lari no aghazan nazariyati che umumi matradi mutmainim tole tole ta se awridili che agoi zan sucha مسلمانان غنی وي چې موږ افغانستان اشغال نه خلاص کړي، موږ ولست امن راوړې دي. اما انتقادونه پښته چې هغه په اوس مترکو یوسفی صاحب تاسو بیا موږ سره شکر دی دی وصل شلې غږ مخلره ان شاء الله.
او تاسو ژغ لرم ما ژغ تاسو لرم
اوس ډیر بهتر شو، اوس ډیر بهتر شو. اوس ماته خپل هغه خبر استاسه کې یاد کې پاتې نیمه پاتې شو هغه مهرباني وکړئ ترڅنګ ما دا توپیری مغختل تاسو ماتره کې چې دا د پخوانیو جهادي تنظیمونو سره د دوی ډیر توپیر دی. دا زشتوب یا دا سختریزتوب یا دا مثلا د تعلیم په ضد باندې او د خزو د کار په ضد باندې په نورو امور کې یوازې حاکمیت کې خپل ځان ساتل د نورو نورو ته ځین ورکول دا توپیرونه ښکار دي که تاسو په یو تبصره ولرې مهرباني.
مننه تاسو ډېر مهم سوال دی او دا خپل د افغانستان مسله افغانستان مستنی په دګر کې سیاسي لوبغاړي دا هو لوی مشکل دا دی چې د جګړې محصول دي. طالبان هم د جګړې د محصولاتو څخه یو محصول دی چې هغه زیاتره په ایدولوژیک افکار باندې ولاړ دی. راځي چې د مخه د طالبانو د راتک خبرې وکړو، مخکې غرنی صاحب خبرې وکړي، راځي چې یو څه مشخص کړو چې خلک ولس دا په مشخص ډول واوري. هغه دا دی چې د طالبانو په راتک سره مثبت او منفي ګامونه اخیستل شوي. لومړی دا چې طالبانو پر اتاک سره د افغانستان کې د فساد کمبل ټوله د طالبانو پر اتاک سره تر تاثیری نسبي امنیت تامین شوی دی. په هیواد کې اقتصادي لوی پروژې پیل شوي دي. د هیواد د کرهنې په برخه کې د کوکنارو کرل نابود شوي تر ډېره اندازې نابود شوي او د معتادینو د تداوی دپاره ګامونه اخیستل شوي دي. دا هغه مثبت ګامونه دي. خوشخبری خبره دا ده یا سوال دا دی چې د طالبانو خپل چارواکي د خپل نیمګړتیاو په هکله باندې هم اوس خبرې پیل کړي دي. د ښاغلي افغاني صاحب د کورنۍ چارو وزیر او د محترم عباس ستانکزي انتقادونه او نیوکې د طالبانو په مشرتابه باندې د دولت په جوړښت کې ډېر مهمې خبرې دي او دا د عام دولت په خپل دي او موږ د تایید وړ دي. کاشکې دغه انکشاف وکړي د طالب نور مشرتابه هم و دې حقیقت راغلی چې افغانستان په ولس کې کدو وړي چې حکومت وکړي نو دا خپل حکومت باید اصلاح کړي. باید په هغه کې داسې فرصت مساعد نه کړي چې افغانستان بیا هم و جګړې ته ولاړ شي او دا فرصتونه د لاسه ولاړ.
خو تاسو دا سپارښتنه کوئ مګر دا ویل کیږي چې طالبان موصفي سي تاسو خدا سپارښتنه کوي مګر وای چې طالبان دغه ولټیا نه لري دغه اختلافات ټول په دې ورستیو کې پامدی راپورته شوی دی چې دوی ټولنه کې ډیر روشن فکر ته شرمنځوي کوي.
در اعظم دغه نو دغه ټوله دغه څو تر اعظم ده ټو مهمو ټکو تر اعظم چې نیمګړتیا وي د نیمګړتیا وو په اکله اول شمیرم بیا یې بدلایل تر اعظم لاند زه په شو کوم چې لاند ممکن بیا لاند کوم. هغه دا دی چې اول طالبانو د هر حکومت لپاره ملي داخلي او بهرني مشروعیت ضروری دی چې طالبانو په دې اکله کامیاب شوی نه دي. طالبانو د نورو هیوادوالو د پاره د برخې ورکولو سره مخالفت کوي. البته زما هدف دا نه دی چې د پخوانی جوړښتونو چې د جګړې څخه سر راپورته کړي دي نو دا و سره په اصطلاح هم شمولو دا کړنی وکړي. زما نظر دا دی چې د لیدونکو په صفت چې اویا کالو ته نږدې یم د اویا کالو په لیدو سره دغه ګروپونه چې د جګړې محصول دي د ټولنې نمائندګي په رسمي ډول نشي کولای. فرصت ولس نه دی ورته سوی. ولس په دغه تحولاتو کې عمده برخه نه لري. نو طالبان هم اوس ولس ته برخه نه ورکوي. اوس دغه خپل د اچي د انتقال د خلفه صاحب اقانی پر ځای دي چې دا وایي چې دا طالبانو دغه دولت انحصار کړي. انحصارات بل ولس برخه د منځ وړي او ولس پکې برخه نه لري. په افغانستان کې نه ډېر مسلکي با تجربه خلق په د یو د نن او د باندې ستاسو طالبان په ټاکنو کې د اقدام نه کوي. طالبانو د سولې خبره هم په اصطلاح چې کوي دا د خپل وجه نه کوي. دا غوتن لارې حرکت د ولس سره پوښتنه د ولس نارضایتي ده. د دې ټول د نړۍ د مطلب بندول او مثلا د پراخ بنسټ اقدامات جوړول په هیواد کې دوی نه کوي. زه کال او څلور میاشتې تیر کړې دي تر اوسه پوری مثبت ګامونه خو پریږده منفي ګامونه چې د دولت لپاره تهدید دی او د دې تهدید
یوسفی صاحب وبخښئ ستاسو غږم قط وصل کیږي. یوسفی صاحب تاسو یو دوه شیبه وخت راکئ موږ یو 15 تر شپږ دقیقې نور وخت لرو چې تاسو موږ سره ورسته وصل شوی. یو پښتنه به بل د غرینی صاحب نو کوم چې مختصر نظر راکئ تر هغه به تاسو انټرنیټ هم کلک سم شي ورسته جمع بندي به تاسو سره وکړو. غرنه سه بیا دا چې دا تومره تقریبا انتقادي باندې ډیره وستاسو څرګندونه کوي په مجموع کې څه فکر کوي چې طالبانو دغه موجوده حاکمیت څومره کولای شي چې ځان هم متحد وساتي او هم د افغانستان په نفع دغه قوت چې رامنځته شوی د استفاده شي تاسو په نظر؟
د ما په نظر د دې خاطر هر څوک چې خپلواک وسی ګوري دی خو راځي وای چې موږ افغانستان آزاد کړ تا خو هغه افغان هغه جمهوریت چې دغه ټول بدمرغي سره سره ډیر ستر ستر کارونه هم کول تا هغه هغه خو تنه د امریکا او د اروپا او د یو شمیر نفر هیوادونو په اصطلاح غلامی کول اوس خو ته دې هغه د غلامانو غلامی هم کوي اوس کارا په خبرونو کې په ځای کې ویل کیږي چې دا ټول ګمارنې د نورو لخوا دنې کیږي حتی سرپرست حکومت هم موږ خو ولیدو چې سره کم سرپرست حکومت وو هر څوک چې خپلواک وسی
د چا لخوا مثلا تاسو باور څه دی د چا لخوا دوی ګمارل کیږي
نو تاسو هم دا اوس وګوري چې د سرپرست حکومت چا انتخاب کړ خو هغه فیض حمید لاړه مالته کیناستی د کابل هوټل کې کوفی پورته کړه
او فیض حمید چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی استخباراتو رئیس او جنرال فیض حمید هغه یادوي صحیح
تر اوسه پورې دغه تور نه ځان خلاص کړی نه دی تاسو فکر وکړئ په ټوله نړۍ کې هم تقریبا سلور کالو د پاره سرپرست حکومت وی د سرپرست حکومت خو پام دی خاطر باندې نوې چې ما موجود وي دلته باید ته ټول خلکو ته فرصت ورکړي خلکو هیله تا و چې خیر د پار شکل چې دی بل اخر به جوړ شي خبره تر ازمه چې دا بدمرغي تنا په طالبانو کې نه دی دا په ټولو هیوادونو کې دی هم دا اوس په پاکستان کې دی په ایران کې دی دغه په سوریا کې مونږ ولید خو په بده مرغه چې هغه اشخاص او افراد ته جواز پلاس ورکول کیږي چې هغه نه دی مغه خیوات خلک دي او نه هیوا ته ژمن دي بل هغه دوی دی او استخباراتي کړي له خواجن راضي دي موږ خو رهبری کیږي دا دی موږ مفیدی
غرنه سبي او د قوخ لرم کې یوسفي سبوسي چې غواړم دا غي نه یو نظر لند واخلم یوسفي سب تاسو زما غلري ان شاء الله کو سي زغواړم یو مختصر نظر دارا کوي راته چې څومره فکر کوي اساس په باور طالبان نور څومره دوام کولای شي
د دې خبرې زما ژغلري
bale
ما ژغلري اشخاص
bale ولرو مهرباني
زما ژغلري
bale
زما ژغلري د طالبانو د دوام خبره او نه دوام خبره د دوام او نه دوام خبره زه فکر کوم چې ضرورت نشته طالبان که چیرې غواړي حکومت وکړي اول باید ځان اصلاح کړي چې د دې د دوی د اعمالو په نتیجه کې ماشومان بری لوږه په وطن کې تا به قانوني ستاسو او ډیر نه خالي دي نو خبره دا ده چې د یو ګروپ تاک سره او د بل ګروپ پر اتاک سره چې خلک پکښ کې برخه ونه لري په ولس کې څول صبات ناراضي طالبان باید د خلکو و نظریات څو واجبونستي د طالبانو د ولس لپاره هغه کارونه وکي چې څه دی دغه انحصار په طالبانو کې دغه مذهبي توندروي لار نه ده مثلا داخله وزارت جندلري دوی هغه امر بالمعروف راوړی دي اسلامي واد کې ټول اسلامي وادونه د مدني قوانینو او شریع قوانینو قانون لري افغانستان قانون نشته او دوی باید دا تغار کړی
مننه یوسف صاحب ستاسو سپارښتنه مو اوریدلې لیدونکو مو اوریدلې او څوګم چې مخاطب مطمئن ما کوم اوریدلې خو چوند پروګرام وخت کم دی نو زمونږ وخت پوره دی لسانی دي تاسو دواړو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم او د لیدونکو نه یو بخنه غواړم چې تخنیکی ستونزې لامل منګونه شکړه چې یو سکایپ سره زمونږ وصل شوی و تاسو ته تربلې ونی پوره خو وخت غواړم آرام اوسئ
جمعه د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده د دیش د خو خبرونه ته خرغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الرافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد چگونگی رسیدگی طالبان به حملات هدفمند در افغانستان، نگرانی ایالات متحده، روسیه و کشورهای منطقه از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان و تحلیل استماعی انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا صحبت میکنیم با مهمانان، اما نخست توجه کنین به چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سال 2023 این وزارت در مورد تهدیدات دهشت افغانی در کشورهای جهان تاکید میکند که افغانستان همچنان با چالش‌های جدی با عنوان مرکز فعالیت‌های تروریستی مواجه است و گروه‌های مختلف از وضعیت بی‌ثباتی این کشور بهره برداری میکنند. در این گزارش از فعالیت القاعده و شاخه‌های آن در منطقه یادآوری شده و آن را به مثابه تهدید جدی برای افغانستان و فراتر از آن قلمداد کرده است. در این گزارش شاخه خراسان گروه داعش نیز با عنوان یکی از فعال‌ترین شاخه های این گروه با توانایی انجام حملات گسترده و برجسته عنوان شده و تاکید شده است که این گروه تهدید بزرگ علیه غیر نظامیان، طالبان و منافع بین المللی محسوب می شود. گزارش همچنان از افزایش نگرانی جهانی در خصوص روابط طالبان با گروه‌های مانند القاعده یادآوری کرده و اذعان داشته که کنترل طالبان منجر به کاهش تهدیدات تروریستی نشده و برعکس، برخی گروه‌ها از این وضعیت برای تقویت نفوذ و قابلیت‌های خود بهره برداری کردند. گزارش بر اهمیت مشارکت بین المللی برای کاهش این خطرات و مدیریت تهدیدات ناشی از افغانستان تاکید کرده است.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د نجونو په طبي زده کړو باندې د طالبانو بندیز به په دغه هیواد کې موجود بد بشري کړکیچ لا بدتر کړي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې افغانستان د بشري کړکیچ له پلوه په نړۍ کې تر سوډان وروسته دویم هیواد دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ټام فلیچر چې د بشري او اسراري مرستو د چارو تنظیم کوونکی هم دی، د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته وویل چې د نجونو په طبي زده کړو باندې پیشنهاد شوی بندیز ممکن د افغان ښځو او نجونو د روغتیا پالنې ته جدي او دوامدار زیان ورسوي. بلخوا د بی پولی خبرلانو سازمان په کرنی راپور کې افغانستان د رسنیو د ازادي لپاره د نړۍ د یو سلو اتیاهي ودونو او سیمو په منځ کې د تیر کال په پرتله په لزګونو درجه ټیټ شوی او په جدول کې یو سلو اته اویایم ځای خپل کړی. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند او فنلند په ترتیب سره له لومړي څخه تر پنځمې درجې پورې او اریتریا، سوریه او افغانستان په ترتیب سره د دې جدول په پای کې دي. د بی پولی خبرلانو د سازمان ویلې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادي او د خبريالانو په ځنګړي توګه د خزینه خبريالانو د خوندیتوب د مرګ زنګ غږولې دي. دغه سازمان د راپور لمخي له هغه رئیس چې طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واک ترلاسه کړ، پر رسنیو ډیر محدودیتونه لګول شوي او هغه رسنۍ چې لا هم فعال دي د اقتصادي ستونزو او اطلاعات ته د لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه گفت که توافق گسترده میان واشنگتن و ترکیه روی سوریه پس از حاکمیت بشار اسد وجود دارد. بلینکن در اعلامیه مشترک با هاکان بیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که این توافقات با یک حکومت موقت آغاز می شود که همه شمول و غیر فرقه‌ای باشد و از حقوق تمام اقلیت‌ها و زنان حفاظت کرده و هیچ تهدیدی از آن متوجه کشورهای همسایه سوریه نباشد. شورشیان سوریه که حکومت اسد را سرنگون کردند تا اکنون پالیسی و موضعشان را درباره اسرائیل بیان نکردند. بلینکن همچنان گفت که لازمی است تا تلاش ها برای تحت تداوم کنترل نگه داشتن گروه داعش ادامه یابد.
د چین د بهرنی چار وزارت د جمعه پورا زویل چې د متحد ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د هغه د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره د چین ولسمشر شی جین پینګ ته بلنه ورکړې ده، خو هغه ویل چې دا یې د خبرولو لپاره نور جزئیات نه لري. د ترامپ د مطبوعاتو راتلونکي مشره کارولین لوویټ د پنجشنبه په ورځ تایید کړ چې ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې شی ته ګډون بلنه ورکړې ده. په واشنگټن کې چین سفارت هم ویلی چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. کارپوهان وایي چې شیبا احتمالا د دې بلنې منلو ته د یو خطر په سترګه ګوري، او د ترامپ د حسنیت ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رقابتي اړیکو باندې لږ اغیز ولري.
در حمله ناوقت روز پنجشنبه اسرائیل بر یک پستخانه در کمپ نوسیرات که پناهگاه موقتیه برخی از باشندگان غزه بود، دست کم 30 فلسطینی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل امروز جمعه 13 دسامبر اعلام کرد که هدف آنها یک عضو ارشد گروه جهاد اسلامی بود است. با گفته دکتران تعداد کشته شدگان در این منطقه در حملات اردوی اسرائیل در عین روز به 66 نفر میرسد. اسرائیل اعلام کرد که هدف آنها یک رهبر جهاد اسلامی بوده که مسئول حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای اسرائیلی است. اردوی اسرائیل همچنان گروه جهاد اسلامی را با سوء استفاده از زیرساخت‌ها و جمعیت غیر نظامی با عنوان سپر انسانی برای فعالیت‌هایشان متهم کرده است.
او افغانستان کې د داعش ترې د حضور او د بلابلو امنیتي غواخونو په اړه د خبرونه د ملما د سیاسي او امنیتي چارو شونکي فهیم صادق سره بحث کوو.
آقای صادق، خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان. در گزارش سالانه سال 2023 وزارت خارجه امریکا از خلای امنیتی، رشد گروه های تروریستی در افغانستان، در حاکمیت طالبان و نگرانی های کشورهای منطقه از بی‌ثباتی کشورها از جانب افغانستان ذکر شده. به نظر شما چرا تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت طالبان از افغانستان بیشتر شده و افغانستان به عنوان مرکز فعالیت های تروریستی شناخته شده؟
بله، صدات صاحب
صدای ما را دارین؟ صدات صاحب
زمونگا گاوری ستاسو غاگ نرازی دیر پا مشکل سره موغا گاورو هیله ده چه ده ستونزه حل شی کوشش کهو چه زمونگ تخریکی بکران حدسه کهوی. صدات صاحب
بله، صدای ما را دارین فعلا؟ صدات صاحب
ستاسو آواز پا من
بله بفرمایین.
میرابانی اوکی
بفرمایید.
صدای ما را میشنوید؟
بله بله، صدایتان را داریم. شما سوال ما را گرفتین؟
بله، صدا صاحب کو زمونږه غوړی پوښتنه ما اخیستې وی، مهرباني وکړئ خپل جواب پیل کړئ.
زما آواز د کتاب پر عزیز بله. تاسو آواز اوس مات نه راځي.
زه ستاسو غوړم، مهرباني وکړئ.
فکر میکنم که صدای ما را ندارن. خب در کل در مورد گزارش سال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در مورد خلای امنیتی، رشد گروه های تروریستی در افغانستان و در حاکمیت طالبان و همچنان نگرانی کشورهای منطقه از بی‌ثبات شدن این کشورها از جانب افغانستان در گزارش آمده. به نظرتون چرا تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت طالبان از افغانستان بیشتر شده و افغانستان به عنوان مرکز فعالیت‌های تروریستی شناخته شده؟ خوب فکر میکنم بله.
و بعد از او به شیوی که اینا حکومتداری را در افغانستان شروع کردن که اینا نه تنها که دارای مشروعیت داخلی نیستن بلکه مشروعیت بین‌المللی هم ندارن و در یک نوع انزوای کلی از طرف جامعه ملل وجود زندگی میکنن و به رسمیت هم شناخته نشده و از همه مهمتری که اینا آهسته آهسته به طرف اختلافات جدی میان خود پیش میرن و این اختلافی که در میان از پیدا شده باعث تضعیف بیشتر از اینا میشه. در عین زمان قسمی که از حادثات شش ماه به این طرف خصوصا بعد از کشته شدن خلیل حقانی یکی از وزرای کلیدی مهم و کاکای وزیر داخلی کشور معلوم می شود که داعش من حیث یک تهدید بزرگ امنیتی نه تنها که تضعیف نشده قسمی که اینها ادعا می کردن بلکه قدرتمندتر و منظمتر شده تا دست به همچو فعالیت های امروز می زنن. هرچند خیلی واضح نیست که وزیر مهاجرین داعش کشته باشه ولی عملا ادعا کردن که این کار اینا انجام دادن و این نشانگری از این است که داعش در افغانستان وجود داشت داره برعکس ادعای طالبا قدرتمندتر شده میره و حالا در رده‌های امنیتی طالبا هم این داعش نفوذ پیدا کرده و این مسئله است که افغانستان با یک کشور نامطمئن تبدیل کرده و همسایه های ما علی بیشتر از هر وقت از افغانستان در کل در از افغانستان من حیث یک تهدید امنیتی حراس دارند.
صدا صاحب دغه مشکلات او سنج تاسو یاد کړی او ګواکونی تاسو ورته اشاره وکړه او د سیمې اونړي هیوادونو هم پم دی اړه اندېښنه خودل ده دغه اندېښنو د لره کول لپاره څه اقدام کول شي وسنی حاکم چارواکي طالبان په افغانستان کې؟
دا یو موضوع واضح ده چې طالبان په خپل توان باندې نشي کولای چې د داعش تهدید په افغانستان کې د منځه یوسي ځکه چې داعش یو منطقوي تهدید دی او د داعش د منځوړلو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې نړیوال او منطقوي مرسته د ځان سره ولري. اما چون چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او نړیواله ټولنه هم طالبانو سره واضح او قانوني همکاري نه لري نو دا د طالبانو لاس لنډی او طالبان په داسې یو موقف کې قرار لري فعلاً چې دیو په تنهایی باندې د داعش د تهدید د منځه وړلو کې ناکام شوي دي او زور توان یې نه لري تر څو چې زما په اند طالبانو سره نړیواله ټولنه مرسته ونکړي او دا مرسته هغه وخت کېږي چې طالبان په خپلو کړنو کې تغیرات راولي نړیواله ټولنه راضی کړي تر څو دوی په رسمیت وپیژني او د هغې دپاره باید دوی بعضې نړیوالو او هم د افغانانو هغه خواستونه لکه د جنکیانو مکتب ته تلل د ښځو په برخه کې چې کوم هیودات دوی رامنځته کړي د دې د منځه وړل او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول ترڅو دا 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 هغه مسایل دي چې کوي شي نړیوال دې ته راځي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني او دغې نه بعد یو جامع منطقوي میکانیزم رامنځته شي چې په هغه کې طالبان د زمونږ همسایه هیوادونه او نړیوال قدرتونه ټول د یو جامع میکانیزم په اساس باندې به وکړي شي چې داعش په دغه منطقه کې د منځه یوسي ترڅو چې دغسې یو جامع میکانیزم چې پاره کې مختلف طرفونه مرستهونه کې طالبان په تنهایی باندې د داعش تهدید نشي د منځوړل په افغانستان کې.
آقای صادق، واسیلی نبنزیا نماینده دائمی فدراتیف روسیه در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت که گروه های موجود دهشت افغان در افغانستان با گونه دوامدار از بیرون از افغانستان حمایت میشن و برای جذب افراد خود در صفوف خود از رسانه اجتماعی استفاده میکنن. فکر میکنین هدف از کدام کشورهای بیرونی است و شامل کدام گروه ها میشه؟
فعلا در افغانستان القاعده حضور داره. هرچند فعالیت القاعده بسیار محدود است و سرحدات افغانستان به بیرون کدام فعالیت نداره، ولی حضورشان در افغانستان هست. از سوی دیگه تی تی پی به گونه در افغانستان حضور داره و این که در هماهنگی با تمام طالبا هسته و یا در عدم هماهنگی هسته، ولی به گونه در افغانستان حضور دارن. داعش در افغانستان حضور داره، قسمی که خود وزیر خارجه طالبا گفت که در شش ماه قبل داعش 7 عملکرد تروریستی داشته و شش این ای واقعاتی که صورت گرفته، 6 تا از بیرون از افغانستان مدیریت شده و پلان شده. پس از یک طرف ما میتونیم بگیم که گروه های مختلف در افغانستان حضور دارن، چی در تفاهم با طالبا و چی علیه طالبا.
ساده سب دغه ټول د تاسو یاد کړي طالبان په مشخصه توګه داعش پاره ویل چې په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري. بیا کورازی د دوی یو جګ پرې چارواکي وژني، د دوی د خبرو ترمنز تناقض نه لیدل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې طالبان اوس دا خبره کوي چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري او یو همسایه ملک کې دی، دا هغه نریټیو دی چې کله پاکستان د ټی ټی پی په اړه باندې نړیوالو ته دا خبره وکړه چې اوس په افغانستان کې دوی حضور لري، نو طالبان هم دا وایي چې داعش اوس په پاکستان کې دی او د پاکستان د استخباراتو له چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. یو نوه بلیم گیم نریټیو پیران دوی په منځ کې شروع دی. اما د داعش کړنو ته په کتو سره، او دا چې داعش حتی د وزیر د مهاجرینو غونډه یو مهم شخصیت چې د حقانی شبکې یو فعال او مهم غړی و، د دې په وژو باندې موافق کیږي. دا د معنا ورکوي چې هغه څه چې طالبان وایي چې د افغانستان کې داعش حضور نه لري، داعش په افغانستان کې حضور لري، او د دې حضور او کړنې ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دي او مخ په پیاوړي کیدو دي.
بله. خب آقای صادق، با کشته شدن خلیل رحمان حقانی، یکی از عضو شبکه حقانی، یکی از مهمترین عضوشان، آیا روایت طالبان مبنی بر تامین امنیت و مبارزه با گروه داعش در افغانستان زیر سوال نامده، چون همواره طالبان از امنیت سرتاسری در داخل افغانستان صحبت میکنن و یکی از دستاوردهایشان ایره فکر میکنن؟
ببینین، مسئله اولی است که هرچند حکومت طالبا ذبیح الله مجاهد بسیار بزودی گفتن که این حادثه را از طرف داعش سازماندهی شده، هرچند شک و ابهامی وجود داره در این مسئله که داعش این کار کرده باشه، ولی خب فعلا رسما داعش هم ایره قبول کرده که در عقب این حادثه دست از اینا بوده. در این شکل نیست که تمام حرف های قبلی طالب آبامدی بر از تضعیف ساختن داعش و از بین بردن داعش و ایکی داعش در افغانستان حضور نداره را باطل می سازن، و ایکی امو فرد انتحاری در کابل آورده می شه، در کابل بود باش می داشته باشه و بعدا تا وزارت مهاجرین برده می شه، نشان میده که داعش در افغانستان فعال است و نه تنها که از قبل قدرتمندتر شده، بلکه ساحه اجرات خود و ساحه عملیات خود بزرگتر ساخته و از بمبگذاری ها های کوچک حالی به پلان هایی که یکی از مهمترین وزیر کابینه طالبا و کاکای سراج الدین حقانی، کسی که خودشان بنیانگذار حمله های انتحاری تقریبا در شراکت با القاعده در افغانستان بودن را از بین میبرند. پس این نشان دهنده ای است که داعش در افغانستان قدرتمند شده و داره با فعالیت های بزرگتری دست میزنند.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکې فهیم صادق صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از وخت ته.
میتونن زمانی که در ایالات متحده بیاین با سپری کردن دو دوره دو ساله اینا امو اجازه نامه کار تبابت در ایالات متحده کسب بکنن.
بدبختانه که در شماری از کشورها مردم می توانند حتی آنتی بیوتیک ها را از نزد دست فروشان کنار جاده خریداری کنند.
دغه درملنه یا تداوی ته موږ نیمګړی یا خامه تداوی.
یک نسل فلج است، یک گروه یک طبقه از جامعه ما فلج است. اینجا
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
په 2020 کال کې افغانستان څخه د امریکا د وټولو پاړه د امریکا د کانګرس د غړو د ورستۍ سمای غونډې پاړه بعد نبراسکا په هانتون کې د افغانستان ترنیز مرکز مشر شرجان احمدی سره خبرې وکړو.
آقای احمدی، خیلی خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
سلام
باشید. مننه حمزه صاحب. د متحده ایالاتو کانګرس په ورستۍ سمای غونډه کې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې ګډون کړی و، د کانګرس یو شمېر غړو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ویجاړونکې پیښه بلل ده. د تحقیقاتو اصلي هدف څه دی په داسې حال کې چې د باډي د حکومت کار هم ختمېدو ته نږدې دی؟
مننه فیض صاحب. دا تحقیقات تقریبا 3 کاله کېږي چې دوام لري، بالخصوص د کانګرس د جمهوریت غوښتنو غړو د خوانه تحقیقات شروع شي. او یوازینۍ موخه سیاسي موخه وه. ریپبلیکن کانګرس مینونو غوښتل چې هغه پلا چې یو ناکامه وتل د افغانستان دی مبولي هغه د ولسمشر بایدن په نوم تیره کړي. معنا دا چې دوی او سیاسي برید کوو او سیاسي عمل وخت چې اجرا کی، او په دې کې هغه دیالات کس چې په کابل کې اخرنی حمله کې وشل شي، د هغې بهانه غوښتل چې دا ټول ملامتیا د ولسمشر بارني د دموکراتانو په کوکه کې وتړي. متاسفانه کدا وای چې براخ پنسټ اثر ولري دا منلري ز فکر کوم یوازې نه مخه دا وای چې معلومه کړي چې ولسمشر بایدن ولی په سمه توګه د افغانستان د امریکایي پوځیانو انخلاب پروسه نه ده مدیریت کړې. چاغه کې د دوی د پوځیانو وژل هم ول او تقریبا په یو لک شاوخه هغه افغانان چې دوی فکر کوي چې امریکا سره مرسته کړې دا مختلف امریکایي پروژو کې کار کړ دا هغه افغانستان کې وروسته پاتې وي او نشو نه توانې د امریکا تر شي افغانستان نه وځي. دا اندېښنې په کانګرس کې وجود وي. دا په دې معنی نه و چې دوی افغانستان سره هغه خواهد چې خودله دغه په اساس، بلکې یوازینی فکر چې زه وینم دی کې دا و چې یو سیاسي بریدو د ریپبلیکانو دخوا دموکراتانو په خلاف او وختل چې دموکراتانو په خلاف دا وکاروي او هغه لوی ملامتیا چې امریکانه د یو ناکام وتلو پروسه وه هغه ملسوشن بایدن ملامت کړي.
آقای احمدزی، هرچند جمهوری خواهان در خصوص نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همواره انتقاد کردند، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تصمیم بایدن دفاع کرد و گفت که خروج نظامیان آمریکایی از حکومت ترامپ با آنها به میراث مانده. با باور شما آیا تمام توافقاتی که در زمان ترامپ صورت گرفته بود عملی شده؟
نه خیر، اگر بر توافقنامه دوحه ببینیم تقریبا 4 موارد بود، تنها 2 موارد آن که مربوط به ایالات متحده میشه عملی شده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و کمک های بلاواسطه برای افغانستان بود. و چند مورد دیگه محدود که اوجه است. مورد دیگه که مسئلت را افغانا یا طالبا گرفته بودن او عملی نشده. اگر در شکل اساسی آن ببینیم، شاید در زمایم پنهانی که در این معاهده موجود باشه حضور سر کوچک امریکایی در افغانستان، شاید اونا قبول کرده باشن، اونا هم تا حال عملی نشده. اما باید بگیم که انخلای بسیار غیر مؤثر و ناکام نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شد که ریپابلیکن ها این قدم بگذارن و ملامتی تمام این ناکامی را به رئیس جمهور بایدن بنامن و فکر کنم این پروسه شاید دوام کنه. باید بگم که قسمی که شما هم گفتین، این پروسه در زمان ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و بایدن میتونست این را قطع کنه یا این را شکلش را تغییر بده، اما نخواست و میخواست که افغانستان یکی از بنام یکی از ناکامی های ترامپ نامیده شود در تاریخ آمریکا. و متاسفانه این ناکامی به بهادی اردو رئیس جمهوری آمریکا شده است.
دغه وضعیت په کاتو احمد صاحب کوم اقدامات کیدره شوی چې لکه تل لګه د وسري وضعیت پاړه د اندېخنو مخانی وشوي وي؟
په اول سر کې خو باید از ممکنه حقایقو په اساس باید افغانستان انخلاص شي وي، لار باید جوړه شي چې باید افغاني مذاکرات شي وي. هغه مو نه شو متاسفانه. اول شرط هم دا و د دوه قرارداد کې یو شرط دا و چې طالبان باید افغاني حکومت سره کینی او باید افغاني مذاکرات وکړي چې په پای کې به یو صلح راځي او د سلامي زلار د افغانستان کې بل حکومت جوړیږي. هغه مو نه شو د انقلابي شکل واخستو، حکومت بدل شو او هغه پسند جوړ شو، هغه لمه زلاړل کوم وعده شي هغه مالي نشو. خو قرارداد کې وګورو کې د امریکایان یا نړیوال نور ابزار وکاروي ترڅو طالبان باندې هم خپل مؤثرات ولري او هغه د مجبور کې چې خبر ومني. خو متاسفانه د ابزار ډیر کم دي، ځکه په افغانستان کې د بهرنیانو موجودیت نشته، د حضور نشته، او د افغانستان کې هغه خواني مؤثرات چې بهرنیانو دلودلو اوس نشته. طالبان تقریبا په ډیر آزاد توګه په یو لاسي اوس حکومت کوي، افغانستان باندې حاکم دي، نو هغه کم لازم فشار نشي په خاله دل کېدل اوس موجودیت نه لري. یوازې محدود فشار نه کېدی چې هغه د نړیوالو د خوانه د اوسني حاکمینو د رژیم پیژندل وي او یا کومي اقتصادي مرستې اوس کېږي هغه وی چې کېدی شي د خوانه د ابزار په توګه استعمال شي چې طالبان باندې فشار راوړي. خو نور زه فکر نه کوم چې د نه زیات موجود وي چې طالبان مجبور کړی شي چې نړیوال سره خبرې وکړي یا بین الافغاني مذاکرات وکړي.
آقای احمد، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را در خصوص وضعیت فعلی افغانستان ابراز داشته. با باور شما وضعیت در افغانستان تا چه حد قابل نگرانی است و سازمان ملل متحد در این خصوص چه اقدامات را انجام داده میتونه تا وضعیت بهتر شود در حداقل در حاکمیت طالبان؟
متاسفانه بعد از تغییر انقلابی هر رژیم در هر کشور که باشد و وقتی که اساسات حکومت از بند برد به شکل اصلی خود نباشه و تغییر بزرگ داشته باشه، حالت غیر مترقبه میه. این حالت غیر مترقبه اگر حاکمین او زمان بتانن که حالت کنترل کنن، مؤثرت را ثابت سازن، شاید موافق به این شوند که یک حالت خوب را به مردم افغانستان یا هر کشوری که باشد ارائه کنن. اما در افغانستان سه سال گذشته ما دیدیم که متاسفانه این موارد هیچ صورت نگرفت. طالبان با وجود وعده های بزرگ کرده بودن که حاکمیت ملی داریم، حاکمیت سراسر در افغانستان داریم، شاید مشکلات امنیتی که با آن زمان سه سال قبل بود نباشه، اما مشکلات سیاسی و غیر ثبات از بین بردن ثبات سیاسی در افغانستان ما دیدیم که توانایی را ندارن که در سالهای آینده افغانستان به شکل خوب مدیریت کنند. و یک نگرانی بزرگ نه تنها به جهانیان بلکه به همسایگان افغانستان هم پیدا کرده است. و ملل متحد به حیث یک اداره مشورتی، نه یک اداره الزامی، کدام رول بزرگتر از این اجرا کردن نمیتونه، چون که تمام مؤثرات اداره ملل متحد مربوط است به نیت و همکاری های اعضای این گروه که در سرش قدرت های بزرگ جهان باشه. اگر قدرت های بزرگ جهان بخوان که ملل متحد کامیاب باشه، کامیاب میشه. اگر نه، مشکل است که ملل متحد به شکل خوب وسیله خود اجرا کنه.
د نبراسکا پانتون د افغانستان د څرنیز مرکز مشر شجان احمد صاحب ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
یک جان تشکر از زورتان به برنامه.
مننه، سلامت اوسئ.
خب بینندگان عزیز، برنامه 30 دقیقه هم تا چند لحظه دیگه به پایان میرسه. تشکر از توجهتان به این برنامه.
تاسو له ملتیا ډیر مننه. تر بیا.
ترجمة نانسي قنقر.